درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت ساروان یم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون حق مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت خپلواک، مسلکي او شفافي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوی بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پېښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و. زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو فکر په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنې لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدا کړو پاتې کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومه حالت شونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت یې سم ډیر امکانات پوره کړل.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمدلله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویانې باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویاند خپل دې کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکو هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګیوي د کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځان وژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور وو چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یا چیزی باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یوې فعالې نرګس مومن نظر پوښتلی.
د چې وار تر بله دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځه څه ډول حجاب وکړي، ښځه څه ډول کوره ووځي، ښځه څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولی او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالي ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلي کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولی دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلسولو سوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالي مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سی کارکونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي ورسېدای همدا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد اساق خونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو لامل مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړي دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د می تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوي چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بدر وز وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوې. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه پورې راغلی هم دی او نور به هم راځي. که پېټرولیم مصنوعات چې هغه مونږ امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
ډان وسپانې په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 145 ارب ډالره قرضه ده. روان مالي کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناټو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور چمتو کړی چې اسدالله لودینی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړي دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پېښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د آزادی رادیو خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګۍ به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځی د خپلو رضاکاره کارکوونکو په مټ جوړ کړی چې اغېز به زیات وي.
یو شمېر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځی نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځی جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډېر وخت نیسي او ډېر امکاناتو ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولی شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالي نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې غږیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې د نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د فلش په طریقه دی وصل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو ته رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بیا انجینې تقریبا دا د امارت سره غړي دي، اته میاشتې نه میاشت کېږي چې یو نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر تشویق وړ کیسه ده چې د کلملار لخوا ترسره شوې ده. په دې باندې زموږ ماشومان په انجینې
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
پګران وطن کې
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن او معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوای القاکو وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي او که چېرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ ځوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ورته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
ارمان د هلمند ولایت نه د ریوس ولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو پرغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو 10 لیټر سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور د اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکوي چې کارونه پټه پیدا رېدلی دی او خلکو زیاتیان.
د روانې خبرونې په دوام کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وبهي شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه کمیسون فعالول دي. د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی دښمنۍ څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي، او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړي دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحه دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل شوه او دا پریکړه یې تیروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تخیر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلي کریمي څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمي صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره تړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کرمی صاحب، دا پوښتنه به هم له تاسو وکړم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چېرې احیانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته به راشم، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کړي او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښته نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچیر اصل ساقط شوی وي نو فرع خود به خود ساقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي، حالان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې خو پاتې کیږي. دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصویر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کې چې موږ تاسو وګورو، هغه کوم 55 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا ودرش دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغه بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډیر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوې دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي؟
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی، هغه ته په کتو بیا نور هم ډېرې ادارې دي چې هغو ته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو، دیو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استایستو، بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی هغه د غړیتوب اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنی؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوي، دا بیل بحث دی. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کېږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقص کوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې، د ولس نه نیولې، ټولنیزو رسنیو او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرور کېږي. د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما دپاره دا ډېره جالبه ده چې د ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دې بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل دپاره هم دغسې یوه اداره د دې دپاره هم د نوم دپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو درنښت او د پاللو دپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. دا چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
آزاد شه. مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
کریمی صاحب آزاد صاحب ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي، لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغیزمن نه دي، مؤثر نه دي. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم موږ تاسو د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو، هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات ځکه نهی ورته کیږي.
رامسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلی دی چې د 1945 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبر د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیه بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د سی خلکو ته او مطبوعاتو ته نه رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون غالي په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسی ډېری وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لپاره رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه، له کریمی صاحب را سره د دوی په وضاحت غوړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصولو او د نورمونو سره مطابقت وي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژبه ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي، اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما یادونه وکړه چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دی، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي، هغه د اصولو د قوانینو له مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم دغو اصولو له مخې، ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوس نه ده؟
د اساسي قانون خلاف فوق العاده مخصوصه ده. یعنی دا بيخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحثم راخې مش په اسلام کې 15 فقه له روشه جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه ده، او د همدغه فقه لمخې ډیرې هوادونه اسلامي هوادونه خپل قوانين جوړوي او په دنګري توګه د جزاء کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونلري بیا دې د کورونا کې تاسو عرفي قوانین ونلري، د روزمره کا هغه ساسي سیاسي ساختاربي او کو د ټولنې روزمره ژوند د کوم قوانینو لمخې، یعنی خلاق چیر قضیه راځي کغه سیاسي وي، کغه مدني قضیه وي، کغه جزایی قضیه وي، د کوم قانون لمخې پلي کیږي. د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ کې د شریعت بحث مرادي کوم فقه هغه
په دې برخه کې به او بحث بیا ول کریمی صاحب نه پښتنه کوم. کریمی صاحب، کوم فقه د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي؟
کوم چې موږ په یو وخت کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصول او کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتاً حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو او تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخې ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو او د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي او دا غینه مثلا کچېری یو څو سرغړونه وکي په هغه باندې مجازات راشي. دا څه مسائل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالی ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصلې کیږي، او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوې هم نه دي. په قضا کې اکثرا دوی وړه مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې موجودګي ته.
آزاد صاحب، کدی تراشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا معاصره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څنګه به شوه څنګه یو بحث دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د ټول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري. که موږ د پخوا سره پرتله کړو، یو د کرونو په اړه، یو د فعالیتونو لاسته راوړنو په اړه، بیا خو ډېر څه و چې تاسو هم دې ته کښین سره پرتله کړئ. ډېر د څه و چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر د څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هېڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بېل شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیا دا و چې په هماغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص ډلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پالل کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وې، لیکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وې. هغلته شخص، هغه څو یو شخص براوستل شو چې هغه به دا کړنې ترسره کولې. اداره، د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت، هغه بیل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت من خورا ډېر لیدل کېږي. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خواچې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغسې هېوادونو سره مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته فعالیتونه پاید کې هغه د اقتصادي پروژې پلي کې او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول د نړیوالو عرفونو له مخې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د هغه ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري او په ناستو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي، نه د هیڅ د کنوینسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو پخواني اساسي قانون کې په اومه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې وه چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري دغه دغه کمیسیونو اوامر پلي کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تنظیمیا د ویسي غړیتوب ټول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمی وو. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث ته راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسي، اما اداره باید وي تر څو نړۍ ته دا وښوسي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولس البته آزاد صاحب وبخښئ کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعالې کړي.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیئ چې موږ دا اراده لرو چې که سبا وي که بله وځي د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ دا په دې معنی چې موږ اصلا د دې طرفداره نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه د ولس په انتخاب باندې د ولس له ادرسه د نړیوالو اصولو له مخې
د ستادي
دولت
راشه. اساسي څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع موداده چې د طالبانو له لوري یو شمیرداري لغوه شي بي دي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتون کې نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خبرونه ورستیو دقایق تر رسیدلې ستاسو په باور باید څه وشي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، آوازات څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اتل کنوینسیون غلیتوب لري، ځکه چې د کنوینسیون وتل د ویانا د 1998 کنوینسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپله د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوینسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر څو چې دنیا سره اړیکې ښه وساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوي. اوس هم وخت دی کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغو چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات.
مننه رامسپور صاحب. کریمي صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولس او د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا غو پرانه کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د خپلې برخه کې ګام پورته کیږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي.
مننه. خو بیا هم کریمي صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغسې ادارې باید په دغسې وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورځ په ورځ فاصله رالنډه کړي، لیکن ځینې پرېکړې دغه فاصلې ورځ په ورځ بېرته لرې کوي سره زیاتوي.
داسې له یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو. موږ خو روابط، ډیپلوماتیک روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو له ډېرو هېوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي، چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود ده چې له افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هېواد د امادګي ښودلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي، او په نورو برخو کې د معیشتي بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې ډیرو هیوادونو دې ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب، تاسو جاپان یاد کو بخشي، جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجن کسان سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاسته چې خپل یادونه کړي ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او د ته بلار هواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسو په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماټیکه برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات نور هم مخې ته لاړ شي، او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بین المللي اصول و نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي، او له هیوادونو سره د ښه تعامل و د ښو روابطو برقراره کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده، او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارات
البته نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقونو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقونو سه ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه، هغه ورځ پر ورځ ځنډیږي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په درېمه بیا ورسته وځنډېدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډېدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. له دې سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقونو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د ځینو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نوي فاصله. فکر بیا هم دا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خدای سي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ په بار بار په کلک رد کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو ته یادونه وکړه، په دې برخه کې باید ووایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه چې په دې برخه کې برازي نظر کوي، د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید د درناوی ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده، لیکن خبره دا ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف ته وزارت ویان دوی چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي، او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی مې سر تراشو ځواب یې نشته.
شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده، او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي، د دې لپاره باید یو کلی او پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په درېمه به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان که ښه نجونې دي که هلکان دي او که ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه، په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. کریمي صاحب مننه، او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سولې کې نور ژوند وکړي؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم گیری او کې بعد مشارکت ولري دا څنګه چې هر څه د زړه والی هر ورځ د فرمانونه انشاء کی او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل سی او دې ته جنجالونه لا ډیر کی نو د دې لپاره چې ضرورت یې یو ځل بیا فکر وکړي خلکو مشارکت ګړندۍ کی او د تصامیم ولې چې د زوی لاري او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خلکو سره ګړندۍ کی
ډیر مننه رامز پور صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخه واخیسته بلال کریمی له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم تر بلې خبرونه مو خدای مل
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی